کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دي. د ازادي راډیو د غرمنې خبری خپرونه زه رضوان مراد د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په افغانستان کې په ښارونو کې د انفجارونو او انتحاري حملو د نه کولو په اړه د طالبانو د پریکړو د غراز د هوی د عکس العمل او په ننګرهار کې بیا د ښوونځیو د تړل کېدو په موضوع په همدې خپرونه کې رپورټونه اورئ. خو تر هر څه مخکې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه چې فرشته جلال زی وړاندې کوي.
اوریدونکو ستړي مسې د مهمو خبرونو سرخط ده. کندز امنیتي چارواکي وایي په امام صاحب ولسوالۍ کې یو شمېر وسلوال وژل سوي دي. په ننګرهار کې چارواکي وایي د طالبي مؤسسو او د ښوونځیو د امنیت لپاره به له ولسونو سره خبرې وکړي. او د امریکا د استخباراتو فدرالي ادارې ویلي روسیه د ناسمو خبرونو پروپاګند او د امریکا په خلکو کې د اختلافونو د تحریک لپاره خپلو خصمانه عملیاتو ته دوام ورکړی دی. پوره خبر نواوري. په ننګرهار کې چارواکي وایي چې د تعلیمي مؤسسو او د ښوونځیو د امنیت ټینګولو لپاره له قومي مشرانو او ولسونو سره خبرې کوي. د ننګرهار والی نن ویلي چې د ښوونځیو او د معارف د نورو مؤسسو او ادارو د امنیت ټینګولو لپاره د خلکو همکاري ډیره مهمه ده. په ننګرهار کې چارواکو پر خلکو غږ کړی دی چې له امنیتي ځواکونو سره د پدې برخه کې مرسته وکړي. په وروستیو کې په ننګرهار او د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې د ښوونځیو د سوځېدو پر ښوونځیو د حملو او د معارف پر نورو ادارو د وسلوالو حملو او چاودنو له امله اندېښنې زیاتې سوي دي. وروسته په دې خبرونه کې پر همدې مسله رپورټر بیدلای سي. د کندوز امنیتي چارواکي په امام صاحب ولسوالۍ کې د ولسو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو ادعا کوي. د دې ولایت د امنیه قمندان مل پاسوال عبدالباقی نورستانی نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې بیګا یو بجو وسلوالو د امام صاحب ولسوالۍ د قرغیزو د کنجک او د ګنبد په سیمو کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو تعرضي بریدونه کړي چې د حکومتي ځواکونو له لوري د ده د ادعا سره سم له مقاومت سره مخ شوي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه سرنه د کړي په وروستیو کې وسوالو طالبانو په کندوز کې پر حکومتي پوستو حمله زیاتې کړې دي. د امریکا د استخباراتو فدرالي ادارې اف بی آی ویلي چې روسیه د ناسمو خبرونو پروپاګند او د امریکا په خلکو کې د اختلافونو د تحریک لپاره خپلو خصمانه عملیاتو ته دوام ورکړی دی. د اف بی آی مشر کریستوفر واری پرون په کلرادو کې د اسپن امنیتي فورم غونډې ته وویل چې ادارې ته یې څرګنده شوی چې مسکو په 2014 میلادي کال کې د امریکا د جمهوري ریاست په ټاکنو کې لاسوهنه کړې وه. د اف بی آی په څېړنو کې د روسیې د ولسمشر ولادمیر پوتین ادعا چې وایي روسیه د امریکا په ټاکنو کې لاسوهنه نه ده کړې رد شوې ده. کریستوفر واری پرون وویل پوتین خپل نظر لري او زه خپل نظر لرم. زموږ د استخباراتو او زما نظر نه دی بدل شوی. د امریکا د استخباراتو د فدرالي ادارې مشر همداراز د ولسمشر پوتین دا وړاندیز رد کړ چې وایي امریکایي څېړونکي باید روسیې ته ورشي او د روسیې د پوځي استخباراتو له هغو دولسو افسرانو سره چې د امریکا په ټاکنو کې په لاسوهنه تورن شوي وګوري. پوتین په مقابل کې غوښتنه کړې وه چې روسیه اجازه ترلاسه کړي چې له هغو امریکایي وګړو سره چې د مسکو له نظره په داسې جرمونو چې نه دي څرګند شوي مجرم دي خبرې یا مرکې وکړي. کریستوفر واری وویل چې دا مسله دوی له سره ردوي خو سپین ماڼۍ ویلي چې غور قربان کوي. کریستوفر واری ویلي روسیه تر دې غړې د خپل نفوذ د خپرولو لپاره خپلو خصمانه عملیاتو ته دوام ورکړی دی. بریتانوی څېړونکي وایي باور لري چې پر بریتانیا کې پر پخوانی روسی جاسوس سرګی سکرپال او د هغه پر لور یولیا د نوویچوک په نوم د کیمیاوي موادو د حمله مسؤلین پیژندلي دي. د بریتانیا خبری آژانس پی ا د یوې سرچینې له قوله چې نوم یې نه دی خبر شوی ویلي چې په دې اړه له روانو څېړنو خبر دی او ویلي دي چې څو تنه روسانو د قتل دې هڅه کې لاس ترلود. د سرچینې زیاته کړې چې د مشکوکو کسانو هویت د امنیتي کمرو د اکسونو او په همدې وخت کې بریتانیا ته د داخلو شوو کسانو له ریکارد سره تایید شوی دی. سرګی سکرپال او د هغلور یولیا د روان میلادي کال د مارچ په میاشت کې د بریتانیا په سلزبری ښار کې په نوویچوک موادو له مسمومیدو وروسته په یوې څوکۍ په یوه پارک کې بیهوشه موندل سوي وو. دواړه وروسته په روغتون کې بستر سول او درملنه یې وسوه. لندن پرله پسې مسکو د دې حملې مسؤول بللی، خو روسیه دغه تورونه رد کړي دي. د ایران د جمهوری ریاست یو لوړپوړی چارواکی ادعا کوي چې تیر کال د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې په غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک د ایران د ولسمشر حسن روحانی د سفر پر مهال د امریکا جمهور رئیس څو واري له هغه سره د لیدنو او خبرو غوښتنه یاده کړې وه. د ایران رسنیو د حسن روحانی د دفتر د رئیس محمود وایزی له خولې راپور ورکړی چې ډونالډ ټرمپ اته واري له ایراني هیات سره د لیدو غوښتنه ورمخکې کړې وه. د وایزی په وینا کله چې ایرانی پلاوی د امریکا د جمهور رئیس غوښتنې ته مثبت ځواب ورنه کړ، ډونالډ ټرمپ له ایران سره له اټمي تړونه د امریکا د وتلو اعلان وکړ. خو د ډونالډ ټرمپ تیره اونۍ په بروکسل کې وویل ایران د اقتصادي بندیزونو د فشار څخه د خلاصون په خاطر له امریکا سره د یو نوي جوړجاړي په هڅه کې دی.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. افغان حکومت د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د هغه راپور په اړه چې وایي طالبانو ویلي په ښارونو کې به نورې انتحاري حملې نه کوي، وایي چې د هر هغه اقدام هرکلی کوي چې د جګړې له پای ته رسیدو سره مرسته کوي. د نور راپورونه سربیره په روانه خپرونه کې په ننګرهار کې د پوهنې د وضعیت او د ښوونځیو د تړل کېدو پر مسأله در سره تازه معلومات شریکو.
ولس د مکاتبو په خوندیتوب کې مهم رول لوبولی شي. موږ نه غواړو چې خپل ښوونځي او د زده کړو مراکز لکه پوهنتونونه په نظامي اډو باندې بدل کړو.
د نور راپورونو سربیره په همدې خبرونه کې د افغانستان د نن ورځې اقتصادي خبرونه اورئ. دغه راز د اوریدونکو نظرونه هم در سره شریکو او د خبرونې په دوهمه برخه کې بیا یو کلی زر غږونه د ازادي راډیو د ډرامې نوې برخه او پسې بحث په مستقیم ډول اوریدلی شئ. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 سپا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې په ډیر واضح ډول وورای. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د هغه رپورټ وروسته چې طالبانو په ښارونو کې د انتحاري حملو د نه کولو پریکړه په حواله خبر شوې ده، افغان حکومت وایي د دې اقدام هرکلی کوي او هر هغه ګام ستایي او ترې هرکلی کوي چې د جګړې له پای ته رسیدو سره مرسته کوي. د ولسمشر د وینا مرستیال شاه حسین مرتضوي نن ازادي راډیو ته وویل چې د اسلامي نړۍ د دینی عالمانو له فتوا وروسته ډېری طالبانو له جګړې لاس اخیستی دی. زما همکار محمد حدیث پردیس په سټوډیو کې دی او همدا موضوع یې تعقیب کړی ده. مهرباني پردیس صاحب.
مننه مراد صاحب، سلامونه تاسو ته او اوریدونکو ته. بلې، د افغانستان جمهوری ریاست وایي په افغانستان کې له هر هغه اقدام هرکلی کوي چې هغه د جګړې له پای ته رسیدو سره همکاري وکړي. د جمهوری ریاست وایي مرستیال شاه حسین مرتضوي نن له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې نیویارک ټایمز چې د طالبانو په حواله کوم راپور خپور کړی چې وکي طالبان بلدي وروسته په ښارونو کې انتحاري حملې نه کوي، که څه هم په دې رابطه باندې چې دغه موضوع طالبانو رد کړی ده، خو جمهوری ریاست وایي دوی له هر هغه اقدام هرکلی کوي چې هغه منتج شي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات له ټینګښت سره مرسته وکړي. ښاغلی مرتضوي په دې اړه وویل
نشانه های بسیار واضح وجود داره که اما بدنه اصلی نظامی های طالبا هم از جنگ خسته شده، بنابراین هر اقدامی که منجر به کاهش خشونت و صلح شده ما از او استقبال میکنیم.
مراد صاحب، تازه نیویارک ټایمز امریکایی چاپ ورځپاڼې د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد له قوله داسې راپور ورکړی چې طالبان به له دې وروسته په ښارونو کې حملې نه کوي. ورځپاڼې همداراز د مجاهد له قوله دا خبره هم کړې چې دغه اقدام طالبانو، البته د طالبانو رهبرۍ دغه تصمیم نیولی او طالبان هم مجبور دي چې د خپلې رهبرۍ له اوامرو اطاعت وکړي. خو له دې سره جوخت نن طالبانو بیا د ویلامې په خبرولو سره د نیویارک ټایمز دغه راپور رد کړی. زبیح الله مجاهد چې د طالبانو د ویان په ادرس باندې اعلامیه رسنیو ته استولې ده، د ویلي چې د نیویارک ټایمز سره په دې رابطه باندې خبرې کړي، اما د خبرې تحریف شوې دي. او کله چې له ده څخه دا پوښتنه وشوه چې د اوربان له پای ته رسېدو وروسته ولې په کابل کې تر اوسه پورې حمله نه ده شوې انتحاري، نو دوی په ځواب کې ویلي چې په ښارونو کې حملې زمانګیروي، وخت غواړي او د پلان مطابق باید ترسره شي. نو بنان په همدې دلیل باندې دوی دغه خبره کړې، اما داسې نه دي ویلي چې دوی به په ښارونو کې حملې نه کوي. د افغانستان د سولې عالي شورا دوی هم اله مندي ښیي چې طالبان د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره عملا یو پلاوی راواستوي، او دوی وایي چې هر هغه اقدام چې لکه څنګه چې جمهوري ریاست هم په دې اړه د هرکلی خبره وکړه، دوی هم وایي چې دوی ترې هرکلی کوي. په دې اړه د سولې د عالي شورا ویان ښاغلی سان طاهری ازادي راډیو ته وویل:
بدون شک تمایلات در سطوح مختلف رهبری طالبان مسئله افغان به خاطر آغاز مذاکرات صلح به مستقیم و رو در رو بین حکومت افغانستان و طالبان دیده شده، مشاهده شده و بیشتر شده رئیس هر روز که میگذره.
مراسب طالبانو که څنګه دغه خبر راپور رد کړی، اما بیا هم دغه راپور لکه څنګه چې تاسو واوریدل د افغان حکومت سولې عالی شورا ترمنځ ورته هیلمندي او هیله لري چې طالبان د سولې د خبرو د پیلېدو او همدارس د سولې د ټینګښت لپاره عملی اقدامات وکړي. بلې،
ډېر زیاته مننه حدیث پردیس. دوستانو، واموریدل چې د افغانستان جمهوری ریاست ویل هر هغه اقدام هر کله کوي چې په افغانستان کې د جګړې له پای ته رسیدو سره مرسته کول شي. جمهوری ریاست روس ترغی دا بیان ورکړ چې نیویارک ټایمز رسپانه د طالبانو په حواله خبر ورکړ چې دا ډله به نور د افغانستان په خارونو کې ځان وژن کې بریدونه ونه کړي.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتلی که آمده ایم کل تنظیم های زور است جبریز
به حوز گوره در گوانده هیوات پاکستان رو گوره چه
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
ده ازاده پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماس دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. ننګرهار والی د خونځیو په هنتونونو او په ټوله کې د خونځیو او تحصیلي ادارو د امنیت په برخه کې د خلکو رول ډیر مهم ګڼي. وایي چې دوی په دې برخه کې له سپینګیرو او قومي مشرانو سره خبرې پیل کړې دي. حیات الله حیات دغه څرګندونې ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې په ننګرهار کې په دې وروستیو کې د وسلوالو مخالفانو په ځانګړي ډول داعش په نامه ډلې لخوا خونځیو ادارو خونځیو ته ګواښونه زیات شوي دي. په ورته وخت کې د خونځیو د خونځیو چارو یو شمېر افغان کارپوهان دا حالت په پوهنیز نظام یو سخت گزار او د اندېښنې وړ ګڼي. اجمل تورمان په ریپورت لري.
ننګرهار ولی وایي نه غواړو خپل ښوونځي او ښوونیز مرکزونه په پوځي اډو بدل کړو، بلکې په ولسی ملاتړ سره د دې ستونزې هواري ته هیله من شو. د حیات الله حیات په خبره د دغه ولایت اړوند د ښوونځیو، پوهنتونونو او په ټوله کې د ښوونیزو او تحصیلي ادارو د ښه امنیت په هدف د مرکز جلال آباد او بیلابیلو ولسوالیو له سپینګیرو مشرانو او علماو سره خبرې پیل شوې دي. خاغلی حیات دغه څرګندونې ازادي راډیو سره په وی ځانګړي مرکه کې وکړې. وی ویل چې په دې برخه کې د خلکو رول ډیر مهم دی.
موږ د ولسونو سره نږدې په دې تماس کې یو، ولس د مکاتبو په خوندیتوب کې مهم رول لوبولی شي. موږ نه غواړو چې خپل ښوونځي او د زده کړو مراکز لکه پوهنتونونه په نظامي اډو باندې بدل کړو، نو په دې برخه کې د ولسونو همکاري ډیره مهمه ده. حتی د علما کرامو او مشرانو په واسطه هغه ښوونځي چې د طالبانو په سیمه کې دي هغو سره په خبر بوخت یو چې د هغې په امنیت کې دومنګ سره مرسته وکړي.
ننګرهار والی دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په ننګرهار کې په دې وروستیو کې د وسلوالو مخالفینو په ځانګړي ډول د داعش اسلامي دولت ډلې لخوا ښوونیزو ادارو او ښوونځیو ته ګواښونه ډېر شوي دي. د راپورونو لمخه یوازې د ننګرهار ولایت په خوګیانوی ولسوالیو کې په دې وروستیو کې تر لسو پورې ښوونځي تړل شوي او د نوموړي ولسوالۍ د تر ټولو لوی او پخوانی لیسې ملکیار هوتک د تړل کېدو ترڅنګ د نوموړي ښوونځي درې خدماتي کارکوونکي هم د داعش ډلې لخوا وژل شوي دي. بلخوا د ننګرهار ولایت د مرکز جلال آباد د پوهنې په خاري مدیریت په تیره اونۍ کې د یادې ډلې تر برید وروسته چې مرګ ژوبله یې هم درلودله ویل کېږي چې د شاودنو او حملو له ویرې یو شمېر تحصیلي خصوصي ادارې هم تړل شوي دي. خو دا یوازې ننګرهار نه دی چې ښوونیز او تحصیلي نظام ته یې ګواښ کېږي، بلکې تر دې مخکې د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو له هغې ډلې په دې راوروسته کې په لوګر ولایت کې هم وسلوالو مخالفینو د یو شمېر ښوونځیو د دروازو د تړل کېدو او د پوهنې د بهیر په وړاندې د خنډ جوړولو هڅه کړې ده. په ورته وخت کې د ښوونیزو چارو یو شمېر افغان کارپوهان دا حالت په پوهنیز نظام یو سخت گزار او د اندېښنې وړ مسله ګڼي. د ننګرهار ولایت د ښوونیزو چارو کارپو او مدني فعال اسدالله خلیص هم په دې برخه کې د ولس پر رول ټینګار کوي.
په مجموع کې په معرف دا ډېر سخت گزار دی، همدغه ولس دی چې یو صالح منځګړتوب وکړي او د خپل مسؤلیت د مخې وکړي. دا زما حق دی که ته مخالف یې که موافق یې، ته د دغه نظام سره خپل هر څه لرې پاللی شي. فخر چې تربګني کې که سوله کې، خو زما د بچي په مخ د ښوونځي دروازې متړه.
د چارو پوهان وایي په بېلابېل ولایتونو کې پوهنیز بهیر ته د دولت د وسلوالو مخالفینو لخوا ګواښونه ښایي یادې برخې ته په دې وروستیو کې د افغان حکومت د جدي پام اړونې په غبرګون وي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سږ کال د پوهنې کال اعلان کړی او ویلي چې تر راتلونکو دوو کلونو پورې به په افغانستان کې شپږ زره ښوونځي جوړ شي.
اجمل تورمان په راپور کې مو اوریدل چې ننګرهار والی وایي د ښوونځیو پوهنتونونو په ټوله کې د ښوونیزو او تحصیلي ادارو د امنیت په برخه کې د خلکو رول ډیر مهم دی او دوی په دې برخه کې له سپینګرو او قومي مشرانو سره خبرې کوي.
د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي چې د دې هیواد د تولید شویو زعفرانو بازار په نړۍ کې د غوړېدو په حال کې دی. د دې وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې تازه د کرنیزو محصولاتو یو امریکایي شرکت لیوالتیا خودري چې د افغانستان زعفران وپیری او په امریکا کې یې په خپلو دوکانونو کې ننداري ته وړاندې کړي. د هغه په خبره چې د سعودي، هند او اروپا سرمایه ګزارانو تر دې دمه د افغانستان د زعفرانو د پلور په برخه کې اقدام کړی دی. هغه د رستمی وایي چې د افغانستان زعفران د نړۍ په کچه لومړی مقام لري. دی وایي چې تیر کال په افغانستان کې 10.6 میټریک ټنه زعفران تولید شوی و او تمه ده چې په روان کال کې دا شمیر لوړ شي. د بلخ د زراعت رئیس د دې ولایت په دهدادی ولسوالۍ کې د ماهیانو د روزنې د یو فارم د جوړېدو خبر ورکوي. سراج الدین مهربان نن ازادي راډیو ته وویل چې د ماهیانو د روزنې دغه فارم په 10 جریب ځمکه کې جوړ شوی چې 20 حوضونه لري. نوموړی وایي چې په دې پروژه 2.5 میلیون افغانۍ لګښت شوی چې د کرنې او مالداري وزارت د مالداري له برخې ورکړل شوی دي. نوموړی وایي چې په یاده پروژه کې د سیمې لسګونه کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یوه بوجۍ قزاقي وړه 1250 افغانۍ، د بوري یوه 50 کیلوي بوجۍ 1350 افغانۍ، د وریجو یوه درې نیم منی بوجۍ 2200 افغانۍ، 14 لیټره غوړي 1160 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پېټرول په 550 او یو لیټر ډیزل په 340 افغانۍ پلورل کیږي. یو همداراز په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ واسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 3 افغانۍ لاس پوله، یو یورو 4 افغانۍ اویا پوله، یو انګلیسي پاوند 4.9 افغانۍ اتیا پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومن 9 افغانۍ لاس پوله او زر پاکستانی کلداري 1598 افغانۍ.
تاسو زم غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم په گاونډي پاکستان کې د انتخاباتو موضوع راخلو. د پاکستان پوځ وایي د دې هیواد په راتلونکو انتخاباتو کې هیڅ ډول مستقیم رول نه لري. ټاکل شوی ده چې په دې هیواد کې د جولای په 15 نیټه عمومي انتخابات وشي. که څه هم پوځ په انتخاباتو کې لاسوهنه ردوي، په پاکستان کې د پوځي کودتاو تاریخ ته په کتو بیا له ملکي حکومت سره د قدرت پر سر د لانجو اندېښنې هم راپورته شوې دي. په دې موضوع د خبرو لپاره ملالۍ بشیر همداشي بر سره په سټوډیو کې ده. ملالۍ خبرونه ته بخیر راغلې. کدا وایي چې آیا په پاکستان کې خلک ډیموکراسۍ ته هیله مند دي؟
مننه مراد صاحب د پاکستان عمومي انتخابات د کتاس چویل راتلونکي اونۍ ټاکل شوی او دا به د دغه هیواد په تاریخ کې دوهم ځل وي چې یو ملکي حکومت به بل ته واک سپاري، ځکه مخکې پرته له یوه نور ټول حکومتونه د نظامي کودتاو له کبله نه دي توانېدلي چې خپله دوره بشپړه کړي. خو لکه څنګه چې المان خبري اژانس وایي، تر دې مخکې چې د پاکستان 244 میلیوني نفوس د انتخاباتو شاهد وي، په دغه هیواد کې د ډیموکراسۍ د پر ځای کېدو هیلې له منځه تللې دي. دا ستورونه سته چې ګواکې د پاکستان پوځ په انتخاباتو کې لاسوهنه کوي، د خبریالانو او رسنیو مخه نیسي او سیاستوال ځپي. په دغو انتخاباتو کې د خیر ډلې مشر هم اجازه لري چې ګډون وکړي، چې ورباندې د 2008 کال د بمبۍ د حملو تورونه دي او امریکا یې پر سر د $100 میلیونو جایزه ایښې ده. یو بل کس چې په دغو انتخاباتو کې ګډون کوي په سخت درځي تورن دی او پلویانو یې مقدساتو ته د سپکاوي د قانون په پلویتوب تیر کال څو میاشتې هغه لویه لاره بنده کړې وه چې پلازمینې اسلام آباد ته ځي.
بله، مننه. د پاکستان په انتخاباتو کې څومره کسان د رایې ورکولو لپاره واجد شرایط دي؟
مراد صاحب، د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون ویلي چې تر 100 میلیونو زیات کسان کولای شي په انتخاباتو کې رایه وکاروي. له اروپایي اتحادیې او نورو هیوادونو نړیوال څارونکي مخکې له مخکې پاکستان ته رسېدلي دي. شاوخوا 3,000 پوځیان او 100,000 پولیس د امنیت ساتلو لپاره ګمارل شوي دي. خو پر دغو تدابیرو سربیره سیاسي ګوندونه باور نه لري چې انتخابات په خپلواک او عادلانه وي. دوی شکایت کوي چې د پاکستان پوځ دوی د انتخاباتي کمپاین پر مهال په مستقیمه او غیر مستقیمه توګه ځپلي دي. پخوانی صدر اعظم او د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند مشر نواز شریف د پاکستان د ستري محکمې لخوا تیر کال د اداري فساد په تور له دندې ګوښه کړای سو. دی اوس لس کلن بند تیروي. د ده لور مریم نواز هم په همدې تور په 1 کاله بند محکومه او بندې ده. خو دې هر څه د شریف شهرت ته هیڅ زیان نه دی رسولی، ځکه خلک په دې باور دي چې پوځي جنرالانو او په قضایي سیستم کې قدرتونو د ده پر وړاندې لاس سره یو کړی دی. د پاکستان پوځ چې د دغه هیواد تر نیمایي تاریخ په ډېره موده کې یې هلته واکمني کړې ده، د شریف د پلویانو لخوا په انتخاباتو کې په لاسوهنه تورن سوی دی. سخت دریځو په همدې حال کې پر انتخاباتي کمپاینونو حملې زیاتې کړې چې په دې وروستیو کې په ورته حملو کې 315 زیات کسان وژل شوي دي.
مننه ملالی بشیر. دوستانو، د پاکستان د راتلونکو انتخاباتو چې ټاکل شوی د جولای په 15 شوي، د انتخاباتو په اړه د پاکستان د سیاسي ګوندونو د اندېښنو او دا چې د پاکستان پوځ پکې څومره رول لوبوي، په دې اړه مو له ملالی بشیر واورېدل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په غور ولایت کې خلک وایي چې د څښاک لپاره پاکې اوبه نه لري او په دې اندېښمن دي چې ماشومان به ناروغ شي. د غور خلک له دې سره سره د څښاک د اوبو له کموالي شکایت لري چې په دې ولایت کې 3 سیندونه بهیږي. په دې اړه تفصیل له اسمت سروان اورو.
سږکال د افغانستان په ډېرو سیمو کې خلک له وچکالۍ شکایت لري. د ورښتونو د کموالي او د اوبو د مصرف د زیاتوالي له کبله په ډېرو سیمو کې د اوبو سطحه یا واټر ټیبل ټیټ شوی دی. غور یو له هغو ولایتونو څخه دی چې د اوبو نسبتاً زیاتې سرچینې لري او 3 سیندونه پکې تیریږي. د غور اوسیدونکي وایي سره له دې چې هری رود، فرار رود او مرغاب سیندونه له غور سرچینه اخلي، د دې ولایت اوسیدونکي حتی د څښاک د اوبو له مشکل سره مخامخ دي. په غور کې د ازادي راډیو خبري هلته خلکو ویلي چې د ولایت د مرکز فیروزکو څاګان وچ شوي او دوی مجبور دي چې د څښاک د اوبو لپاره اوږد مزل وکړي. د فیروزکو دوه اوسیدونکي محمد عظیم او نظام الدین وایي
آبی آشامیدنی که است بسیار
د څښاک اوبه هم لږ دي. خلک یې لری ځایونه لکه له سیندونو او چینو راوړي.
من محمد عظیم هستم.
زمانو محمد عظیم دی. د غور د شهرک ولسوالی اوسیدونکی یم. د اوبو د نشټوالي له کبله له سختو ستونزو سره لاس او ګریوان یو. اوبه مو اکثرا ناپاکې دي او ناروغي ورڅخه پیدا کیږي. د غور د عامې روغتیا مسؤلان هم د ښاریانو د څښاک اوبه غیر صحي ګڼي. وایي په داسې حال کې چې هوا مخ په تودېدو ده، د اوبو کموالی د غور د مرکز د اوسیدونکو ستونزې لا ډېروي. د غور د عامه روغتیا رئیس ډاکټر جناب علي یعقوبی وای حکومت هڅه کوي چې د شاک د اوبو په برخه کې د خلکو ستونزې کم کړي.
نگرانی جدی وجود داره چون امسال
جدی اندیښنه شته ځکه چې سږکال تر مځکې لاندې اوبه کمې شوي دي، د اوبو زیرمې کمې شوي او سږکال ګرمي ډېره ده. موږ چمتووالی نیولی چې که خدای مکړه ساري ناروغۍ خپرې شوې د مخنیوي لپاره اقدام وکړو او همداراز مو وقایوي تدابیر غوره کړي دي. د غور ښاروالي وایي چې له مرکزي حکومت سره یې په دې خبرې کړي چې د فیروسکو اوسیدونکو ته د پاکو اوبو په رسولو کې مرسته وکړي، خو تر اوسه پورې له ژمنې سره سره حکومت اقدام نه دی کړی.
په غور ولایت کې مو د اوبو د پاکو اوبو او د څښاک د اوبو د کموالي په اړه له اسمت ساروان واورېدل. دوستانو، د همدې خپرونې په دوهمه برخه کې د یو کلی زر غږونو راډیوي ډرامه او ورپسې انتخاباتو کې د ګډون په اهمیت غږیږو. په بحث کې د رایې د ښې کارونې په ارزښت ستاسې اورېدونکو نظرونه هم اخلو. تر هغې چې دا بحث پیلېږي، تاسې کولی شئ چې خپل نظرونه په 0906001 شمېرې موږ ته ولېږئ. دا شمېره چې یو ځل بیا درته وایم، 0906001 ده. ستاسې غږ په اتومات ډول ثبتېږي. او اوس هم د یو شمېر اورېدونکو نظرونه.
ستاسو له پیغامونو
بلې ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه د کابل د هغه میرمنو څخه ډېر تشکر کوم، واقعانه د دوی د غیرت څخه چې دوی د سولې د پرله خلکو ته یو لیک ورکړی دی او دوی د پاکستاني میرمنو څخه غوښتي دي چې خپل پر مړو باندې فشار راوړي، خپل پر خلکو باندې، تر څو چې په افغانستان کې جګړه بنده شي. واقعا د افغانستان میرمنو د جګړو تکلی دی، نو که چېرې دا جګړه پای ته ونه رسېږي او پاکستاني میرمنې پر خپلو خلکو باندې، په خپلو مړو باندې، په خپلو پړو باندې فشار رانه وړي، دوی به هم افغانستان د جګړې خوند څکي. لکه څنګه چې افغانستان اطمینان لري، دوی ته هم دغسې اطمینان پاتېږي. یو سړی د یتیم د حال هغه وخت خبرېدلی شي چې خپله یتیم لري، یو سړی د وینې د حال هغه وخت خبرېدلی شي چې خپله وینې توی شي، یو سړی د مرګ د حال هغه وخت خبرېدلی شي چې خپله یا ورور یا پلار یا ورور یا زوی په وینو کې یا مېړه په وینو کې ورغړي، دا د بل چا د حال د بل چا د غم خبرېدلی شي. نو زه د افغانستان خصوصا د کابل د هغه غیرتو میرمنو څخه یو جهان تشکر کوم، او دا ډېر ښه اقدام هم دی چې دوی د سولې د پرلتو خلکو ته لیک ورکړی دی، تر څو چې پاکستاني میرمنې په خپلو مړو پلنو باندې فشار اوري، تر څو چې په افغانستان کې د وینې تویدل بند شي او د افغانستان خلک هغه مخالفین وروڼه چې نن دلته د حکومت سره په جنګ کې دي دا وسولې ته راجی کړي. ستاسو د توجه څخه یو جهان مننه. ستاسو دایمي همکار حارث پښتون.
اورم السلام علیکم. زړه زادې ولا دو کار کوونکو ته ټول ته سلامونه وړاندې کوم. دا دا سلام او مزمال دار یو خاډیو غریب یو، نو د فراد ولایت م د انارزګې د ولسوالۍ م دا غزما پیغام نشر کړ، نو تاسو ته به ډیر مننه وي. نو دا چې مالو سره فعال دي، خدای شي په تلې به چې د خبرانو نه نه دي، نو د څه پازار دی او خروان دې ته په خل وي یا په 50-60000 افغانۍ به کوي. د خیر دا چې کړي چې دا مالو څه مودا چې کوي چې سره دا چې وشه خپل پر مخ باندې چې نه دا چې کوي چې د څه د تولید چې مقصد د دولت سره همکاري د مالدارو خوشان خواران سره وي چې دا چې و څنګه څه وته دي. نو نور زه غوښتم خبره کومه بس خدای پاک مال سره نور مونږ نه مزایم چې نو خدای مو مال.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده. اوس هم د ډیناسورونو او د یو نوي ډیناسور د سکلیټ د پیدا کېدو په اړه لسمه څاروانو.
ډیناسور هغه حیوان دی چې نسل یې بیخي ختم شوی، خو لا یې هم سکلیټونه یا فسیلونه موندل کیږي. اوس تازه په ارجنټاین کې د یو ستر ډیناسور هډوکي موندل شوي چې د څیړونکو په باور د هغه وزن به نږدې 9 ټنه و. چیرونکی وای چې د دې ډایناسور له هډوکي سرګندېږي چې د تریاسیک د دورې دی، او تر اوسه پورې د دې دورې د کشف شویو ډایناسورونو 3 برابره غټ دی. د تریاسیک دوره شاوخوا 250 میلیون کاله پخوا وه. څیړونکو تر دې پخوا ګومان کاوه چې ستر ډایناسوران له دې دورې تر 250 کاله وړاندې پورې نه ول.
تاسو زمون غغله ازادي رادیو او راي دوستانو د خبرونه دوهمه نیمه تنز دي شویو په دوهمه برخه کې د یو کله زر غغونه د ازادي رادیو د ډرامې نوې برخه او د دې ډرامې پسې بحث خبري بحث په انتخاباتو کې د ګډون پر اهمیت ده تر هغه چې دا بس پیلې کې تاسو کولای شئ خپل نظرونه د 0 و 100 شپږ نوي 0 و 0 شپږ شمیره ترولېږي په اتومات ډول مو غږ ثبتېږي او له اوریدونکو سره هم شریکېږي ازادي رادیو په منځنۍ صبح 0 و 0 شپږ نوي په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واوري او د غرازي په اف ام سل 0.5 صفه په کابل او لوی خارون کې په صفه ډول اوریدل شي او که انټرنیټ لرئ نو د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدل شي د لنډو خبرونو لپاره فرشته جلال زئی په سټوډیو کې ده
د افغانستان حکومت